درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس په جشوی د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پایل کې خبرونه لرو. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره لدی چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو پرون جمعه د زلزله ځپلو سیمو ډیرو اوسیدونکو وویل چې لا هم د چاک د اوبو خوړو او سرپنا د نشټوالي یا کموالي له ستونزې کړیږي. د فرانس پریس خبری آژانس تر راپور له مخې یو شمېر کلی یو مخ ویجاړ شوي او له زلزلې څخه روغ وتلي کسان وایي چې حتی د خپلو مړو د شخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د چاک اوبو خوړو او سرپنا له کموالي شکایت کوي او لوی اندېښنه یې داده چې که ژمی راغی نو به څه کوي. اروپایي اتحادیې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د چاک اوبه، سرپنا او درمل برابر کړل شي. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2.5 میلیون پاونډ مرسته وکړي. تر دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یو میلیون ډالر مرسته اعلان کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغان شزو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه جوړوي. د شورا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې دا ناسته به د راتلونکي جولای په لومړۍ نیټه دایره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشتري میشل باچلی لس ورځې وړاندې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې طالبان د افغان شزو او نجونو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د دا همول چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره شیبه تجربه کوي. د هند سیکانو مذهبي مشر جاچیدار بابا بالجیت سنگ وایي غواړي چې په کابل کې د سیکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تیره اونۍ په یوه برید کې زیانمنه شوه. د هند له حکومت وغوښتل چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتي پروان کې د تیره اونۍ د شنبې د ورځې برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بالجیت سنگ ویلی که حکومت کابل ته د دوی د پلاوی د استول امکان برابر کړي نو حاضر دی چې د کارتي پروان ګوردواره بیا ورغوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. د دې وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور بیګاله ازادي رادیو سره په خبرو کې په بهر کې روزل شوي افغان پوځیان د هیواد شتمني وبلله.
په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان ځامیان د وطن قدري شتمني ده. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپل زده کړو او مسلک مطابق په دندو وګماري.
د طالبانو حکومت په هند کې روزل شویو افغان پوځیانو ته په دولتي چوکاټ کې د دندو د ورکولو شبنه داسې محل کوي چې هند د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ډله واستوله او په دې توګه په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. پاکستان له یو چینایي شرکت څخه 2.3 میلیارد ډالر پور اخیستی څو خپل د نقدو پیسو زیرمه چې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې د پیاوړي کړي. په دې اړه د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل بیگا څرګندونې وکړې. د پاکستان د مرکزی بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه په بیساري ډول کم شوې او د پاکستاني روپۍ ارزښت هم په بیساري ډول سقوط کړی دی. پاکستان په عین حال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو هڅو ته دوام ورکوي څو په دې هیواد کې سخت اقتصادي بحران کم کړي. پاکستان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د لویو شرکتونو په مالیه کې 10 سلنه زیاتوالی راولي څو نږدې 2 میلیارد نور ډالر لاسته راوړي او په دې توګه د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو شرایط پوره کړي. او د اوکراین د وسټوالو ځواکونو لوی درستی زوی چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والری زالوژینی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل د اوکراین پوسټه په ختیس کې د روسیې د توپچی ځواک په حمله کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې شیګنه راشي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغله وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. لاس پجاو 15 دقیقې شوې. زموږ شغله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري اوريدي شي او مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویپانی پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، طالبان وایي چې د پکتیکا او خوست زلزلې د قربانیانو شمیر 1,105 تنو ته رسیدلی دی او له نړیوالو غواړي چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمیر هیوادونو مرستې اعلان کړي دي، خو په عین حال کې آژانسونه وایي چې زلزله ځپلې وایي چې پوره مرستې نه دي ورسېدلې. پرون چې جمعه وه او د زلزلې څومه ورځ وه، لا هم ډېرو زلزله ځپلو شکایت درلود چې د چاک اوبه، خواړه او سرپناه نه لري. آزاد خبریال رحیم خان خوشحال چې په پکتیکا کې اوسی او زلزله ځپلې سیمې له نږدې لیدلی، هم دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی، له ده به نور واورو. خوشحال صاحب، مهرباني وکړئ، د زلزله ځپلو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې د جمعې ورځ او پنجشنبې ورځ او ورمه ورځ مونږ د ګیان ولسوالۍ او برمن ولسوالیو ته لاړو. د زلزله ځپلو کورونه مو ولیدل، حتی د شپې ورځې مو ولیدل. پیل چې د دوی وضعیت زمونږ کله چې د شپې ځینو کلو ته لاړو چې په هغه کې لواړه، څنډې، خوله، شاول خیل، برام خیل او وړم خیل شامل وو. په دغو کلو کې د شپې چې مونږ تقریبا 8 بجې وي چې دغو کلو ته لاړو، یو جالب دا و چې په ټول کلي کې چراغ بلف نه لګېدل، ځکه هر څه تر خاورو لاندې شوي وو، خلک په بیدیا وو چې پراته وو. په دغه سیمه کې تقریبا کله چې 3 ورځې وړاندې لوی زلزله تر سره شولې، هغې ورځې تر ننه تقریبا 6 ځله بیا زلزله تر سره شوې ده، خلک په سخت ویره کې وو. نو هغه د شپې مهال چې مونږ له زلزله ځپلو خلکو سره خبرې وکړې، له دوی سره مناسبه وکړه، د دوی لوی غوښتنه دا وه چې د دوی ماشومان او زنانه دا کورونه نړیدلی دي او ځینې اتاقونه چې پاتې دي هغه هم د رنګېدو په حال کې دي او د بیا زلزلې نه ډارېږي.
بله، خوشحال صاحب، او د سرپناه ما هم دا غوښتل چې پوښتنه وکړم چې د فیلند خیمې ورته سپارل شوي دي او که نه. د فرانس پرس خبري اژانس او ځینو نورو دا راپور ورکړی دی چې دوی تر اوسه پورې لا سرپناه نه لري، یعنی موقتي سرپناه هم نه لري، او بل د چاک اوبه او د خوړو شکایت لري. چې حال دا ده چې مرستې سیمې ته رسیدلی دي، راپورونه دا وایي، او تاسې هم ویلي وو چې سیمې ته مرستې رسیدلی، چې رسیدلی بیا ولې دوی ته نه دي سپارل شوي؟
سروان صاحب، مرستې ډېرې رسېدلې دي، ځینې لا هم په لار دي. په خاطر د دې چې دغه لاره ډېره زیاته خامه ده، په غرونو کې تېره شوې ده، حتی عادي موټر په دغو لویو لارو باندې تګ را تګ هم نشي کړی. مرستې هلته په معلومو کمپونو کې ښودل شوې دي او یو کمیټه ورته جوړه شوې ده چې د دې کمیټې له لارې ټولو خلکو ته په یو ډول باندې مرستې ورسوي. مونږ چې د همدغو خلکو سره خبرې وکړې، د دوی رښتیا هم لویه ستونزه او اول غوښتنه یې دا وه چې د دوی لپاره باید یو سرپناه جوړه شي، تر څو هغه د دوی ماشومان او ښځینه او سپینږي ځوانان په سنایټر راټول شي. او په سیمه کې د دې یو بل لوی غوښتنه دا وه چې دلته ساګانې ډېرې نشته چې ځوانان پکې وګوره وباسي. د دې لپاره چې چینی خلکو یو خبره کړې، موږ یو چینی نه استفاده کړه، لرونه پکې وګوره کړې، دې له هغه به مشکل وي. خو کله چې د زلزله تر هر اوسه همدغه چینی نه بنده شوې ده، اوس دې د پاکو اوبو څښلو ته مالکې همدغله. او ډېر تمرکز چې وو موږ چې ساحه ولیدل، ډېر تمرکز په ګیان وو. خو ویرانی وو تباهي چې ډېر رامنځته شوې ده، هغه په برمن ولسوالۍ کې هم ورته تباهي رامنځته شوې ده. نو دغو خلکو د سرپناه تر څنګ دا غوښتنه هم کړه چې روغتیايي ټیمونه باید په سیمه کې فعال واوسي، تر څو د ماشومانو ساري ناروغیو د تداوي لپاره.
بله، ډېره مننه خوشحال صاحب. تاسو خپل موقعیت یو څه بیرته تغییر کړئ، په اوله کې مو اواز ډېر واضح و، وروسته یو څه خراب شو. یو څه موقعیت تبدیل کړئ. بله نه وسم ډیر شنه دی خو خیر کله راته وست د تاسې د طبي مرستو روغتیایي خدماتو یادونه وکړه داسې اندېښنې ډېرې دي چې کله چیرې زلزله وشي ورپسې ساري ناروغۍ خصوصا نسناسی د ماشومانو دا ډېر ډېریږي تاسې چې دا سیمې کتلې دي په دې اړه مو راپورونه درلودل چې آیا ناروغۍ خو خپرې شوې نه دي
شمانو په جنو ماشومانو کې داسې نښې نښانې لیدل کېدې چې دوی ناروغان وو. د سیمو خلکو دا ویل چې ماشومان هم ترهېدلي دي، وېرېدلي دي، په ویره کې دي. ډېر باور دا موجود و چې همدغه ماشومان د ذهني ناروغیو برسېره وېرېدلي دي او نورې ناروغۍ هم لري. حتی ځینې داسې کسان هم ولیدل چې دوی لا په خپلو کورونو کې پاتې وو، یعنې عادي زخمیان وو، خو هغه لومړنۍ درملنه یې لا سم ډول نه وه ترسره شوې، خو روغتیایي ټیمونه کور په کور باندې ګرځېدل د یوګو ماشومانو درملنه هم کړه. ویره دا موجوده ده چې کچیرته د همدغو خلکو لپاره ځانګړی کمپ جوړ نه شي، د روغتیايي مرکزونه فعال ونه ساتل شي، ډېر امکان دی شته چې په دغه سیمه کې ساري ناروغي پیدا
شي. او دا د ټپیانو موضوع په دې برخه کې هم دا ویل شوی دی په ځینو راپورونو کې چې د دې لپاره چې هلته طبي امکانات کم دي، ډاکټران کم دي، کلینیکونه نشته، نو وایي ځینې ټپیان په دې خاطر چې عاجل طبي مرستې نه ورته رسی شي مړه شوي دي او یا د مرګ له خطر سره مخامخ دي. که ډېر لنډ راته وایست
سروان صاحب، مونږ چې هلته وکتل د ډېری ولایتونو نه روغتیایي ټیمونه راغلي وو، په کمپونو کې وو، د هغوی تداوي او درملنه یې کړه، او داسې څه مونږ په خپلو سترګو نه دي لیدلي چې چا خپل ژوند له لاسه ورکړي یا وژل شوي وي یا د ټپونو له امله. ولې هغه سخته ناروغان پلازمینې ته هم لېږل شوي دي او د ځون په سطح روغتیایي مرکزونو ته مړل شوي وو.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان په سیمه کې آزاد خبریال ښاغلی رحیم خان خوشحال و چې د پکتیکا د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر په زیاتېدو دی، د نړیوالو بشري مرستې او د بسپنشبنې دوام لري. پرون هم د ایران د بشري مرستو یوه بله الوتکه او له پاکستان په مرستو بار اتلارۍ افغانستان ته ورسېدې، او په عین حال کې بریتانیا او تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلیو سره د مالي مرستې اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره پرون جمعه بیا هم د بس پنیجمنی وشوی او د څو هیوادونو بشری مرستې افغانستان ته ورسیده. د سره صلیب نړیواله کمیټه او د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې د پکتیکا دوه ولسوالۍ برمل او ګیانی او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ ته چې زلزلې پکې تر ټولو زیات تلفات اړولي د مرستو د رسولو هڅه کوي. بلخوا د متحده عربي اماراتو خبری اژانس راپور ورکړی چې د هیواد دیرش تنه د مرستې مواد چې خواړه او نور د اړتیاوړ مواد پکې بارو پرون افغانستان ته ولېږل. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په بشري مرستو بار د ایران دریمه الوتکه چې خواړه، درمل او جامې پکې دي پرون د خوست هوایي ډګر ته ورسېدله. همداراز بختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې له پاکستانه د مرستو په موادو بار اته لارۍ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره افغانستان ته ورسېدلې. بختر خبر ورکړی چې په دې موادو کې خیمې، کمپلې، درمل او نور شیان شامل دي. د یو بل خبر له مخې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس پرون له افغانستان سره د 2.5 میلیون پاونډه بیړنۍ مرستې اعلان وکړ. همدارس تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. افغانستان ته دا مرستې داسې مهال رسیږي چې د طالبانو چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 1,150 کسان وژل شوي او له 1.5 زر زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 120 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي په دې سخته زلزله کې همدراز نږدې او یا نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. په عین حال کې ایمرجنسي روغتون اعلان کړی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د لومړنیو طبي مرستو یو مرکز پرانیستی. د غیر حکومتي خیریه ټولنې پر ټویټر لیکلی دی چې د سیار کلینیک د زلزلې اصلي مرکز ته په تر ټولو نږدې ساحه کې په کار پیل کړی او 2 ورځې د اونۍ بشپا ورځ پرانیستی وي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو سخت زلزله وشو چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 و. د زلزلې تر ټولو زیات تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې اړولې دي. د دې زلزلې ټکانونو پرون جمعه د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې یو ځل بیا 15 کسان ووژل او 11 نورې ټپیان کړل.
د ازادي